السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په خبرې کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العلوم مومن اورو.
سړی مشر خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت د هیواد ولس مشر لخوا د پنجاب او خبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بللی. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیوي جیلکار او یو وسلوال وژل شوي دي، او په ترکیه کې بلې زلزلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د هیواد د ولسمشر عارف علوی لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بللی. پرون د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د پاکستان د آئین له لومړۍ برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر 9 نیټه ټاکنې کیږي، خو د نوموړي د دې اعلان په غبرګون کې د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د اریپلوی د اقدام غیر آئینی دی. نوموړی وایي د پاکستان د ولسمشر دفتر د تاریخ انصاف دفتر جوړ شوی، د پاکستان ولسمشر د عمران خان لاس پوسه جوړ شوی. هغه غواړي چې د پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر هم جوړ شي. اریپلوی تر دې وړاندې په یوه لیکي د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا څخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو غوښتنه کړې وه، خو د کمیشن مشر د فروری پر 19 نیټه اریپلوی ته په ځوابي خط کې ولیکل چې د صوبې چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو معامله په عدالت کې ده، نو ځکه یې په اړه فیصله نشي کولی. د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې ماتې کړې وي، او د ګوند ویلي وو چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوستل چې زرته زره ټول ټاکنې وکړي، خو اتحادي حکومت وایي چې د واک آئینی موده پوره کولو وروسته به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کیږي. پرون په کراچۍ، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې چې نیول شوی ماهل بلوچ صدی خوشې کړل شي. د بلوچستان پولیسو د ترهګریز د ځواک د فروری پر 13 نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یې د چاپې پر مهال یوه ښځه په دې تور نیولې چې هغه ممکنه ځنمرګي بریدګره وه. په بیان کې د نیول شوې ښځې نوم نه دی ورکړل شوی، خو بلوس پالان هغه د ماهل بلوسی په نوم یادوي. مظاهرچیان دعوه کوي چې هغه ځکه نیول شوی چې په وینا یې د لادرک بلوچانو په اړه مظاهرو کې به یې فعاله ونډه اخیستله. دوی غوښتنه کړې چې نوموړي دی خوشي او پر ضد دې جوړه مقدمه ختمه شي. د بلوچستان د کونو چارو وزیر امیر ضیا لانګو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی د کلتوري روایتو ضد نه دي او د ښځو درناوی کوي، خو د په خبره قانون د ښځو او نارینه لپاره یو شان وي. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیویز اهلکار او یو وسلوال وژل شوي دي. د مستونګو مرستیال کمیشنر برکت بلوچ مشال ډوته ویل چې بیګا د شپې ناوخته په درنګړ سیمه کې نصرګند وسلوالو د لیویزو پر چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري وژل شول. مرستیال کمیشنر وایي چې وسلوالو د لیویز ځواک وسله هم له ځان سره وړې ده. نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو تر دې دمه یې څوک نه دي نیولي. بلخوا په سرحدي خار چمن کې هم نن د ناڅرګند وسلوالو پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی. د پولیسو په وینا د چمن پر سلام مخې ته یې پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پر یو وسلوالو ډزې وکړو، یو پولیس یې جوبل کړ. په چمن کې د پولیسو مشر محمد علي قاسم مشال ډوته ویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال جوبل کړی وو چې وروسته یې په اسپتال کې سا ورکړه. تر دې دمه د یادو دواړو بریدونو ذمواري چا نه ده منلی، خو په پولیسستان کې اکثره دا قسمه بریدونو ذمواري بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلې پر غاړه اخلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او جونو ژوند ډېر خراب شوی. دوی تېره شپه په برسلز کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو څخه ایستل کېږي او مجبوریږي چې پر کور کښېني. طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي، خو پر دوی د نړیوال لخوا خوا نیوکه کیږي چې د ښځو لومړني حقونه یې پامال کړي دي. او پرونه پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې 3 کسان وژلي او تر 200 زیات یې جوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې په شامه ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان جوبل دي. د زلزلې مرکز د ترکیې د هاتی صوبې دفنی نومي خار ګوټه وو. د لهغو سیمو څخه دا چې د فروری پر 6 نیټه د 8.8 شدت زلزلې سخت ځپلې وه. چارواکي وایي چې د فروری 6 زلزلې په شامه ترکیه کې تر 4,500 څخه زیات کسان وژلي دي. یو تر دې مهاله مشال خبرونه
هم د اسرار علم مومن ناوریدل اوریدونکو ورسو ست خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی او د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هواد کې سیاسي او آئینی باسنه بیا تاوده شوې دي. ولسمشر عارف علوي پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل په 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي دا اقدام غیر آئینی بللې دی. د اطلاعاتو خبرونو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عارف علوي د ولسمشر له دفتره د تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې ماتې شوې وي او تحریک انصاف غوښتنه کوي چې زر تر زره د انتخابات شي. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید را کوي.
د فروری په 6 ولسمشر عارف علوی الیکشن کمیشن ته خط لیکل چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9 د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خپور کړي بیان کې ویلي دي چې عارف علوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف علوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه و کړي. په هغه وخت یې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ټی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف علوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان قیرا د فروری په 6 یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزي حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزي حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزي حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزي حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزي حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره زنی اختیار نشتا.
مرکزی حکومت سے ایڈوائس لے کے آگے بات کرنی ہے، انڈیپینڈنٹلی ان کا یہ اختیار نہیں ہے.
د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده او بل دا چې اتلسم ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک او تماچی خو تاسو نشي ګرځولې نه بکتر بند کی ګرځې دي شي نو هوټل بکتر بند کی ګرځې دي شي تا کار خو فوج کوي دا خو رینجرز کوي دا خو پولیس کوي او ډېر غټ مشینری او ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري او خدای مکا بیا مکا چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوې دي فوج به صرف دې له کونو ګوري چې بس نو دن کې تت انتخابات کې او روزګار ناسم نو بتاله راشم فوجیان به درته ودرو ما نه داسې نه اقتصادي حالات چې کم دی نو خو تاسو خبر یې زه نه ګڼم دا چې په دې تاریخ باندې عمل درآمد وشي خو زما خیال دی چې الیکشن کمیشن به د دې بیان خلاف ځي عدالت ته.
یادوي چې ولسمشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي. په دویم لیک کې ولسمشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبروري په شلمه چیف الیکشن کمیشنر بیډنی غونډه را بللې وه. د ولسمشر په بلنه وروسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولسمشر سره مشوره نشي کولای. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار په ماسخوتن تورخم دروازه د ار ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په تورخم دروازه د تګ لړ کې نرمي نه کوي نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې وروستیو کې په تورخم پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. د دې دروازې بندېدو وروسته یو شمېر خلک او په ځانګړې توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواري په دې اړه لسنو کسانو سره خبرې کړې دي. رپورٹ یہ جوڑ کرے دے.
افغان لوری ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوری ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په دریمه ورځ هم تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. پېښور نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د ځنو ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملاره او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزی بار دی. آلو ده او آلو خرابیږي کوي وګوري بس آلو نه نور وبزي دا خو داسې شی نه ده. دا خو آلو خرابیږي موږ د سبزی ده مکمل دا مخکې ګاډی وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابیږي پینتستان آلو ده نو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8 لک روپۍ تشه کرایي راځي. تقریبا دا دا دی 50 لک روپۍ نه زیات مال دی او مونږ ته ډیره سخته ده. نو حکومتونه دې داسې نه کوي چې په معمولي خبرو باندې گیټونه سره تړي. یاره بس دا مونږ ته ډیر زیات مشکل ده.
زما نوم میا واحد دی. مونږ خو چینی بار کړی ده جلال آباد لړو په روډ ولاړ یو. نه د مانځه درک لګي نه د اوداسه درک لګي نه د باتروم سیستم شته دی. ډیر بې سورې.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفری اسنادو نه لرلو لوجې بیرته ورستان کړي وو نو ځکه یې دا ګام احتجاجن پورته کړ. او دوی زیاته کړې چې تر بل امر پورې دی افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته نه اوړي او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تیرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 16 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو ساعت پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وې خو بیا دغه لړۍ ودرېده. په دې کې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتېری جوبل شوی وو. نن د فبروري 21 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون نه په دې مسله د اسلام آباد او کابل تر ترمنز په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونې وړاندې افغان ناروغانو څخه دا سهولت اخیستل شوی چې یوه ناروغ تن سره به یو خدمتګار هم د بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوی او دې لاندې هر تن لپاره لازم دي چې پاکستان او افغانستان ترمنز په پاسپورټ او ویزا باندې سفر وکړي. د پاکستان کسټم چارواکو د وینا تر مخې 2021 کال جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو اکسپورت یا صادرات لیږلي وو، خو په 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوي او 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلي، چې د پاکستان خزانې ته ترې د محصولاتو په شکل کې خواوشا 3.2 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خواوشا 100,000 پورې کسان تګ راتګ کوي. اوس باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او څه باندې 900 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو د لیوي ځواکونو په چوکې حمله کړې چې پکې د لیوي ځواک دوه غړي وشل شوي دي. بلخوا په چمن کې نن نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو وسلوال په تیښته کې بریالی شوی دی. د دې پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بارکان سیمې څخه د یوې ښځې په ګډون د دریو کسانو مړی موندل شوي دي او خپلوان یې د وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن پورې کړی دی، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 6 کیلومتر لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګندو وسلوالو کسان له لوري د لیویزو پر وچوکي حمله شوی ده او دوه لیویز والا یې وژلې دي. د پیښې وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. دا پیښه تیر شپه ناوخته د ببرې په لیوي چوکي کې هغه وخت رامنځته شوی ده کله چې په یاد چوکي کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ور داخل شول او دوی یې په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې ته اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې ځایي لیویز او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او مړی د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپتال ته راوړي دي. په دې ترڅ کې چې موږ کله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلوڅ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړې او د ځان څخه یې وړې ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ آپریشن یا عملیات پیل کړي دي، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړی پورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبول کړې ده. بلخوا هلته د افغانستان او پولیسو ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت د ناڅرګندو وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پریس کلب او مخ ته پر کوټه چمن لوی کامی سړک باندې ناکه لګولې وه او چې کله دوی پر یو موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول، نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې له امله یو پولیس والا زخمی شو، څوک چې سم د لاسه د چمن و اسپتال ته رسولی دي. خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس سخت ټپي شو، هغه هم و اسپتال ته یوړی. څوک چې په اسپتال کې مړ شو، خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالی شوی دی. په دې ترڅ کې چې موږ کله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي، نو او مشال ویډیو ته اول چې وزل سوی وسلوال کس په اسپیټال کې مړ سوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدول دی. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د شار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړی مندل سوی دی، څوک چې د کولوی ضلع اوسېدونکي وو. د دوی مړی نن سهار و کولو ته رسول سوی دی. هو هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نو مړی تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیانو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیانو او د دې ترڅنګ د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه چې کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات رانږدې شي نو دا ډول خلک بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې موخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې دي په آزاد توګه پلټنه وسي او د تحقیقاتو پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کولو ته تیار یم. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان له لور په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښې کې تورن کسان به کله هم د قانون د ګرفت څخه خوندي پاتې نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیښې په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټي وټاکي او ډېر ژر به حقیقت د ولس و مخې ته راښکاره کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پرون د کراچۍ بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوچ د نیونې پر ضد مظاهرې وشوې. د بلوچستان د تراګری ست پولیسو د فروری په 13 نیټه په بیان کې دا کړي وه چې ماحل بلوچ یې ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چیان بیا ادا کوي چې په هغې اسی بیسه مقدمه جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د لادرکه بلوچستانو خپلوانو د فروری په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې ماحل بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټۍ تابع کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړ. احتجاج کون کو طور پر اکڑے چې په بلوچستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګي سی ٹی ڈی عملیات له پخوا څخه مشکوک دي. د سی ٹی ڈی عسکرو محل بلوچ له خپل کور څخه نیولې وه او له ځان سره یې وړي ده. د احتجاج په وخت د بلوچ یکجهتی کمیټې یو غړي اشرف بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې محل بلوچ په ضد ناجایزه او دروغجنه مقدمه جوړه کړې شوې ده، باید چې هغه دې راخوشي کړی شي.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دیوئی ترسو چې محل بلوچ د پیښې تعلق ته هغه په خپل کور کې و. دا هر څه اوس په ډاکه شوې دي چې محل بلوچ سی ٹی ڈی د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی ده. اوس زمنګ میرمنې هم خوندي نه دي. بیا پرې دروغجنه مقدمه هم درج کړی ده چې هغه ځانمرګي برید کولو. زه وایم که محل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه به په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر محل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خواد پرورای په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو اداري سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وه چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټي په سیټلایټ ټاون سیمه کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهګرۍ لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لارې د لادرکه بلوچانو لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهرې او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وایي چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې اوس زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. محل بلوچ د لادرکه بلوچانو لپاره په ښکارا خپل غږ پورته کولو نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی محل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د محل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموش کړی او خاموشه په کور کې کینی.
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں اور چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړی بیان کې د ماحل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوال ډلی بی ایل ایف سره خودلې دي او ویلي چې ماحل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشری حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړې چې د ماحل بلوچ په اړه دي بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دی د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلیمانی کمیټې جوړ کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکه بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسن للوري په کوټه او ځنی نورو سیمو کې د محل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنه کړي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د فروری په درېمه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوڅه د هغې خاوند فهیم زهري لادرکه شوی وو او بیا په کوټه او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوي خو خاوندې لا هم لا درک دي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لانګو رسنیو ته په خپل استولې شوي بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي. د یوې ښځې نیول راته خخکار نه ښکاري، خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا ښځې قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي، چې پکې 6000 څخه زیاتې قضیې هوارې کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې یې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. افراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13 مشال لیډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقله خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
نن د مورنیو ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډې وشوې. د مومندو په یکا غونډ کې هم ورته غونډه شوې چې پکې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم ویناګانې وکړې. شانواز ترکزی هم دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
گٹ گٹ مومب امن راولو زال جنگ کی زوانان شی سر تور زنان شی بی پور معشومان شی ندا کول د بچا خان مومب امن راولو
د بڑبیر زہیر نجیم چی پو یکون مومند کی دغه شیرونه زمزمہ کول نو د غټ تامبو د لاندې ناست په لسګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره لاسونه پړخول. د مورنیو ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکاون کې هم دغه ورځ د مرکزي مومند ادبي ټولنې د سور د لاندې ولمانځل شوه. دغه محفل کې د مومندونو علاوه د 400 پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ته وګورئ، هغه ټولو د ترقۍ راز هم دغه دی چې هغه په خپل ژبه کې تعلیم حاصل او د خپل ژبې د تعلیم په برکت باندې هغه مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوئ چې کله موږ موټروے جوړو، کله موږ ټنل جوړو، کله موږ ډیم جوړو، موږ دغه وطن نه انجینیر راوړو چې کوم وطن په خپل ژبه کې تعلیم کوي. نو دا افسوس خبره دا ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینا هم ده او دا د دنیا هر یو اخیار هم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د میلمنو او ځینو کوربنو شاعرانو او سیاسي مشرانو لخوا خو په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومندو یو ځوان شاعر غزل مومند پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هرې خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نارا را سره وکا وزما و ناکامی و تلیوالا رازا چه اوز کدما را سره وکا او ما در جار کنستا در 200 تسپونا چو خبری پا چمبا را سره وکا.
په یکاون کې دغه دستوري تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې لخوا شی و چې پکې د ټولنې مشران هم ناستو. خو دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالی خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیواله ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپلې ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دي. دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللې ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمتم کیږي، ظاهره خبره ده. نو د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت ده او د دې پاسون اتحاد ته اشاره ده. ډېر زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې موږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې موږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې موږ د کلتور حساب کتاب او مخکې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا د خیبر پختونخوا په سوات کې هم درې ځای پېښور کې د مفکورینو ادارې لخوا پېښور پرسلم مخې ته لاریون د قومي وطن پارټۍ لخوا په وطن کور پېښور او ځینو نورو سیمو کې هم دغه شان غونډې تابعې شوې وې چې پکې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے په خبر کې اوس د ماسیګر سلور نیمه بجې کې دن کې دی. اور دن کو په خبرونو کې به ام تا سورې دلی وچ را پاکستان حکومت د دې هیواد د ولسمشر عارف الوی لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر آئینی بلل دی. پروند ولسمشر له دفتره په خبر شی بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان د آئین د 55 مادي لومړی برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل په 9 نیټه ټاکنې کیږي. دغه سوریدونکو یو بل خبر بیا دا دی چې پرون په کراچۍ، کویټ او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې ده چې نیول شوی ماهل بلوچ دې خوشي کړل شي. د بلوچستان پولیسو راګری سید اسواک د فروری 13 نیټه په یو بیان کې ویلي و چې د کویټې په سیټلایت ټاون کې د چاپیر پر مهال یو ښځه په دې تور نیولې وه چې هغه ممکنه ځانمرګي بریدګره وه. دغسې اوریدونکو بیا یو بل خبرداری چې د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د شپې ناوخته په درینګر سیمه کې ناصرګنده وسلوالو د لیویز په چک پوسټ حمله کړې چې پکې دوه سرتیري وژل شوي دي. دغسې یو بل پیښه بیا په چمن خار کې هم شوې ده چې پکې ناصرګنده وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. اوریدونکو د دې پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. مشال ریډیو تاسوره اوس وخت شوی دی د ونیسې خبرونې د مشال ریډیوي مجله او د خبرونې سم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اسکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسکزي صاحب ستړي مشه، په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. له خپل اړخه په مینه او نیکو احساسات وړاندې کوم.
کور مو ودان ژوندې اوسه. عادل اسکزي صاحب یوازې شاعري کوي که نثر هم لیکي او ترڅنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه، شاد اوسه. د لنډ پیژندنې په باب چا یو وخت یو چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپل لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اسکزي یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته کې لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنی کلی کوم یو دی او چېرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنی او مورنی کلی چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلی یم، په چمن کې مې خامپوزې کړي دي. او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلی که نه؟ په دې څانګه کې مو زده کړې موم کړې اسکزي صاحب.
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ترالمه. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله. او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. تاسو کوم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیکته ګور اغلی دی، وروسته بیا په لوړو زده کړو کې کچا ایم اے پښتو کړي یا ایم فل په پښتو کړي یا دکترا په پښتو کړي، هغه خو نسمس ویلی. البته لومړي پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سري ډول د پښتو لیکلو سره اغلی دی.
صحیح. او تاسو نه بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعري کوي کنه نثر هم لیکي؟ تاسو
کله نه کله چې اړتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یو ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنې وي یا پر یو بل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي، نو لیکم یې ورته. او کله نا کله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې سیمینارونه به کوله، نو اکثره به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله نا کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن څخه 15 یا 14 کاله مخکې ما په چمن نومې سیمه کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنګه نور ملګری هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه سیالي چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري. دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې، هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شکیږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر ګواکسم د دولت سرپرستی پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه داسېله، نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستی نه داسېله.
تاسو وویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غوندې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه دا ویل، ځکه چې پښتو نشته په هلته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبي جرګه چې دا پښتو ادبي تړون یا نور ادبي جرګې چې دي په بیلابیلو سیمو کې، د دغو ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولی چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغلته پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وی ادیبان وی هغه تک ځوانان ورشي، نو څومره زده کړه د ځوانان دغه تل کولی شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده، چې دلته زه فکر نه کوم چې همتون کې دي پښتو څانګې یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبی تنظیمونو یا پښتو ادبی ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله.
د دې دلیل زدا شوډلې سم چې دلته پښتو ادبی ټولنې چې کوم ځوانان وروزي پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم. څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د انفیل تر کچي، حتی د دکتورا تر کچي، د هغو خلکو پښتو دومره صفه نه وي په دې کې. لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفایي
صحیح په دې کې خو استثنا خو به یې عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستي، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي، سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که څوک بل فرض انګلیسي لیکي هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي، که څوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې،
او که څوک پښتو لیکي باید هغه ښه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه به هم صحیح ده، دا تقاضا کېږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا په تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي په دې څانګه کې، بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګر صاحب تاسو نه به څه اورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خپرونې په دې برخه کې، ما سره نورې پښتنې هم شته، تاسو مهربانه یاست هغه هم راته ځواب کوي، خو د خپرونې په دې برخه کې سره تورولی شئ.
ژوندی اوسئ، ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، دردونه که د هجر موږ ګاللی دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه. او ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه. لوهمه کسپنجری سی بیزار لملت، لوهمه کسپنجری سی بیزار لملت، د زبانو پټولی به قیادت کوو په ډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه، دښمنه پر هره توره کړنه دي لعنت کوو په ډاګه. او پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه. او عجله هم نظری د هر رغنده نظریو، عجله هم نظری د هر رغنده نظریو، لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه. لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه.
ډېر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل اسکزی صاحب، ډېره مننه درته وایي چې دومره خوږه شاعري کوئ. نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه؟
کتاب مې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح، څه نومېږي؟
روڼ څاڅکی.
روڼ څاڅکی، همدا یو کتاب لرئ؟ بل مو بیا نه دی چاپ کړی؟
دویم کتاب په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومېږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوسو شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي.
صحیح، صحیح او ستاسو په سیمه کې عدل سګزه سه لوی مشاعره کیږي؟ مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وی، په افغانستان کې د سید نور ګلونو په یاد مشاعره کیږي، چرته د نرګس ګل مشاعره وی، د سمزل ګل مشاعره وی، په پیښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه اورس وی، په پاغه کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډیره لوی مشاعره کیږي. نو په سهیلی پښتونخوا کې داسې لوی مشاعره تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې؟ کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبی تړون چمن. پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله ښه، او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده. هغه ګلان چې کمی وس لکه انارګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت دی که نه، پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي. او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه د موسم سره اړه لري. موږ هغه خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعده سي، هغه وخت دغه مشاعره دایرو. او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه، د کوټې څخه، د سویلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو، بیا هلته مشاعره دایره وو. نو هغه مشاعرې چې کومې دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي، ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي. او چې کله لومړی پښتو شمله مشاعره موږ دایروله، په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې کو هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مه پګړۍ وښووله، دغه پګړۍ به خپل شوله. نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده، او یو نوښت هم دغه نامه ته موږ ورکړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره، موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
صحیح. تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړي دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړي دي.
صحیح. په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي. او نو خلک څومره علاقه مند دي؟ د ادیبان خواسم خو خید ادبی محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دي د کتابونو، د مشاعرو، د ادبیاتو؟
اوایلو کې خو ولس داسې خاص سمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ اوسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سمینار غږ ورباندې اوسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانې ورځ سمینار دی یا په پلانې نېټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کوم د مشاعرې او سمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته مشکل ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی، هلته چې دا خلک راسي په هغه تالار کې به نه ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بېشکه د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت دی، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه در شو کې، هغه تاسو بیا دې ته اړوي سل داستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا سګزې صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسئ د اورېدونکو په شمول.
مننه.
ښه ژوند ولرې.
تاسو هم
شاد سي. دا هم د غزلی په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړموتراش سپینه خبره په تحریر کې کړموتراش سپینه خبره په تحریر کې سازو د ویر سندره په تحریر کې تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرژي تر کڼو غوژو یې باد رسوي کرژي هیر مو نه دي بېغاویره په تحریر کې هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي سجدې نه لمانځو اختره په تحریر کې او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل منندوی دي یو ګودره په تحریر کې او په شعور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره پشاور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره ذکر سولې بل اخره په تحریر کې او د عجل د هیل وشباړي به وکاندي د عجل د هیل وشباړي به وکاندي کمانده نسوې خاطره په تحریر کې
دغه کله غزل عبدالله ساگزه صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مور سره وکړه د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او د شاعرانو رسناف چې پاغو باندې هم تاسو تبازمای کړی دا
نظمونه مې هم کلم بند کړی دي منظم نظمونه دي مارا نظمونه دي په دغه دوه نظمو کې مې
ستاسو په خیال کومه لاره غوره د ولس ته د رسیدو دپاره د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي هغه دپاره خو د نظم فورم دی
صحیح
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل دا بل سره تړلی نه وي په هر وي کې خپل مفهوم وي خپله خبره وي خپله معنا وي بېلې بېلې خبرې وو بېلې بېلې معنا وو میسجز به ته ورکوې پیغامونه به ورکوې نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې د هغه دپاره خو بیا دی نظم دی په نظم کښې پر خپل پیغام ته وړاندې کولی شي خپلې ټولنې ته خپل ولس ته نو دا باره کښې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه به نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کړو هر سړی به نو کې یاد هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسي وي
ستاسو طبیعت څنګه دی
یار زما په نیشر کې یا زما په خمیر کې دا چونکې ما دا رنګ خپل ځان ته په خپله نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کښې دغه وطني رنګ زیات دی د وطن مینه په ما کښې زیاته ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کښې زیاته ده چې وایم د افغان وطن نه د شیرازۍ وو د سوله ییز ژوند وو د کامیابۍ هغه یو شدید تنده وو ارزو زما په زړه کښې ده چونکې دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده دا پښتني جغرافیه چې بېله کړل شوې ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هېواد افغانستان سره یو ډول شدیده مینه لري د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځېږي د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کېږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څه خبره راسه اوږده سوله زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هېواد د خپل افغانستان د ترقۍ د شیرازۍ د سوله ییز ژوند یو ارزمن څوک یم د نورو افغانانو په څېر
صحیح عبدالله ساگزی صاحب په دې وروستیو کښې چې دا حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان تر منځ اوس تګ را تګ هم اسانه نه دی دې چارې په ادیبانو باندې څومره اغېز پرې باسلو ځکه پخوا خو به یو څه دا تګ را تګ چې اسانه وو نو د دې خوا ادیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته مشاعرو ته یا سې به لاړل تاسو چې دا کومه مینه یاده کړه نو لکه افغانستان سره ستاسو د سیمې د خلکو مینه ده دا یو لسونه دي صرف منځ کښې دغه کرښې راښکه ټاکل شوی دی. نو اوس دغه حالات چې سخت شوی دی، د تګ را تګ چې سخت شوی، د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو سومره دی، او کتابونه چې په خوا چاپېدل، د دې کتابونه بلته تلل یا دغه ځای نه بدل ته راتل، په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر سومره زیات دی.
مخکې خو به داسې بولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې به مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې، نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې، هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره خوشحاله.
صحیح، طبیعي خبره.
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي،
امين،
هغه به حال وکړي، دا به د مشاعرې بلنه راکړله. موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کیږي، هلمند سپان
سیند.
دغه ځای د اطلاعاتو کلتور رئیس هغه وخت کې علي شاه مظلومیار صاحب و، هغه به بلنه راکړله، موږ به ډېر په شوق ورتللو. نو کابل کې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه، په لوی چرګه خیمه کې سیمینار ولو، خوشحال صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو. د فکر کوم چې د کرزي صاحب دوره به وه، نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق ورتللو. یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کې
د جمهوریت په دوره کې د سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق ورتللو. دغه اوسنۍ کوم دوره چې د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبي فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته، او هغه د کتاب او د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو، یا په خبر سوي نه یو، یا په شاهد یې هم نه چاپېږو، هم نه چې چاپ شي نو په خبرې شو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي، اسکزه صاحب چې دغه راشه درشه بیا شروع شي، د دې زیادیبان هلته لاړ شي، دغه ځای نستاسو سیمې ته درشي، په سیمینارونو کې برخه واخلي، لویو مشاعرو کې. ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کوو، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، انشاءالله بیا به هم کله رابطه در سره کوو، او نورې خبرې به بیا ورو. د اوس لپاره نو ډېره مننه درنه کوو عادل اسکزه صاحب، کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.